السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوه. نن پنځشنبه د 1403 لمریز کال د لړم یا حمل دویمه او د 2023 کال د مارچ 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت د لوی درستیز مرستیال پاکستان ته ګواښ کوي چې نور د لدوی سره زور نه ازمایي. د افغانستان د محلي رسنیو د راپورونو له مخې مالی خان صدیق پرون د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته ویلي دوی کولی شي د پاکستان او بل هر ګاونډي برید ته متقابل ځواب ورکړي.
هر څوک هم سیاګان سره که زور ازمایي زوایم چې که پاکستان دی که بل دی زور ازمایل ته ضرورت نشته. دلته نه موږ اسلام آباد نه وولو دا شی به نه وي ورته خو چې هلته ماته په سلومترۍ کې پروت وي والله که هغه خو ژوند رانه وکړي.
دغه سرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستاني الوتکو د تېرو دوشنبې سهار وختي په خوست او پکتیکا کې ځینې سیمې بمبار کړې او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبانو پاکستان هدفونه یې ویشتلي دي. په هغو بریدونو کې د طالبانو حکومت د اتو ملکیانو د وژلو خبره وکړه. په همغې ورځ د طالبانو دفاع وزارت وویل چې د بریدونو په غچ کې ډیوران کرښې ته نږدې د پاکستان یو شمېر پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د ځنګلونو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي په افغانستان کې د تیرو 40 کلونو جګړو او ناغړیو د دغه هیواد پر ځنګلونو ډېرې منفي اغیزې کړې دي. دغه ادارې پرون په یو معلوماتي ویډیو کې ویلي افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلي سیمې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي دي. ټاکل شوی د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت را روانه اونۍ واشنگټن ته سفر وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پلان شوو عملیاتو د ځنډولو په اړه پر اسرائیل فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون چهارشنبه ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په بلنه به د دوی یو پلاوی واشنگټن ته سفر وکړي. د اسرائیل دغه چارواکي به په واشنگټن کې پر هغو پلان شوو پوځي عملیاتو خبرې وکړي چې امریکا مخالفت کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي له نړیوالو مخالفتونو سره سره به په رفح ښار کې پوځي عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګه وایي روسیې د اوکراین په اشغال شوي قلمرو کې خلک شکنجه کړي او په خپل سري ډول نیولې دي. د دغه دفتر په وینا دغو اقداماتو هلته د ویرې فضا حاکمه کړې او اوکراینی هویت تر فشار لاندې راوستلی. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي په سودان کې نږدې 2.25 لک ماشومان او میندوارې میندې د لوږې له کبله د مرګ له خطر سره مخامخې دي. د غیداري پرون چهارشنبه ویلي په سودان کې د دوو رقیبو جنرالانو ترمنځ د 1.5 میاشتو جګړو د زرګونو کسانو د وژل کېدو سبب شوی او 8 میلیونه کسان یې له خپلو مینو کډې ته اړ کړي. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په ځواب کې ویلي کرکټ باید غیر سیاسي وساتل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د استرالیا د کرکټ بورډ لخوا وویل شول چې د دوی د حکومت مشوره دا ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکي وضعیت ته په پام له افغانستان سره د 20 اورونو د دریو مسابقو لړۍ چې اګست میاشت ته پلان شوی وه لغوه شي. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام ته د لار موندنې د سیالیو په لړ کې نن پنځشنبه له هند سره خپل لومړۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نوی روزونکي آشلی ویسټ ویلي په سعودي عربستان کې دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی لري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو د نوي تعلیمي کال په پایل سره یو ځل بیا د میلیونونو نجونو د کوونکو پر ګونګ برخلیک اندېښنه ښودلې. د بشري حقوقو د څار سازمان هم ورته اندېښنه لري.
It's 2.5 years now that Afghan girls have been.
دوه نیم کال کېږي چې افغانان په منځنیو ښوونځیو ته لاتګ نه شوی دي. دوه نیم کال کېږي چې هم جلیل ښوونځي فارغ شوی نه ده چې خپل خوبونه په واقعیت بدل کړي.
ولی طالبان نتوانیږي چې نجونو ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د پوهنې له یوه متخصص سره مرکه هم درته لرو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هیڅ ګاونډي هیواد کې ترهګریز کړنې نشي زغملی.
که د ګاونډي هیواد خاوره د ترهګري لپاره کارول کیږي دا د زغم وړ خبره نه ده.
او غزنی کې لسګونه ځوانان له حرفه‌ای زده کړو فارغ شوي.
موږ د موبایل ترمیم زده کړو. یو نیم کال مخکې ایران ته تللي وو اقتصادي مشکلات له امله، او اوس خپل وطن کې زمینه راته مساعده شوه د کار.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګي ته راغلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. د نوي تعلیمي کال له پایل سره یونما ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو محدودیت نه توجیه کېدونکي اقدام دی. د تازه شمیرو لمخې نږدې 4 میلیونه شاګردان ښوونځیو ته لتاګه پاتې شوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې وره.
ملګری ملتونو تر شپږم ټولګي پورته د زده کوونکو نجونو د بې برخلیک حالت په باب بیا سخت اندېښنه وشوده او ټولو ته د برابر تعلیم غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د نوي تعلیمي کال له پایل سره څه باندې 900 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول شوي او په پانتونونو کې هم تحصیل منع شوی دی. یونما د نجونو د تعلیم د محدودولو لپاره د طالبانو اقدام نه توجیه کیدونکی او ویجاړونکی بلل. یې ویلي دي چې د سولې او سوکالۍ لپاره ټولو ته تعلیم مهم دی. له دې سره جوخت د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیداربار وایي چې یو ټولنه نجونو ته له مساوي حق ورکولو پرته پرمختګ نسی کولی.
It's 2.5 years now that Afghan girls have been denied secondary education.
Well, do nim kala kigi chapan chune manzani khonzi ko talatag mana shwidi. Do nim kala kigi che hin jalela khonzi faragh shwina da. Che khul khubuna ba waqiat badal kida che doctor shi wakila qazi pilot engineer ya ham da computer da programuno jodawun ki am ikhtara kawun kishi.
شاوخوا 950 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي دي. په همدې حال کې څه باندې یو کال کېږي چې په پانتونونو کې هم د نجونو او ښځو لوړې زده کړې منع اعلان سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف بی بی سی ته ویلي چې سږ کال طالبانو منځنیو ښوونځیو ته د 3 لک او 150 نور نجونو د تګ مخه هم ونیوله. د دې ادارې د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه زده کوونکي له ښوونځیو بې برخې دي چې 80% یې نجونې دي. بلخوا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د نجونو پر تعلیم باید لګول سوی محدودیت ختم سي.
بیش از 1000 روز است که دختران
څه باندې زر ورځې کېږي چې نجونې مو د علم لزده کړي چې د قرآن او د اسلام د ستر پیغمبر حکم دی بې برخې پاتې دي. د دې حالت دوام د هیواد د راتلونکي لپاره زجر ورکوونکی او بربادوونکی دی. باید ژر تر ژره ختم سي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې نجونو ته د تعلیم حق ورکوي او بلدا چې دا د دوی د استدلال لمخې د افغانستان خپل داخلي موضوع ده او څوک د مداخله نه پکې کوي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو اصلي شرط د بشري حقونو رعایت په ځنګړي ډول نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکول یاد کړي دي. څه باندې 2.5 کاله کېږي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، تحصیل او کار لګول سوي محدودیتونه کم سوي نه دي، بلکې په ځینو مواردو کې زیات سوي هم دي. نجونې او ښځې لا هم له تعلیم، تحصیل، کار او ټولنیزو فعالیتونو راګرځول سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ټول افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو. ولې طالبان نه توانیږي چې په پرله پسې دریم تعلیمي کال هم د نجونو ښوونځي پرانیزي؟ ستونزه چیرته ده؟ د موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری استودیو ته وصل شوی دی. شینواری صاحب، ستړي مشي. ستاسو په نظر ولې طالبان په پرله پسې دریم تعلیمي کال هم جنو ته د خوانځي د تاګ اجازه نه ورکوي.
ډیر مننه ټول اوریدونکو، سلام وایم. فکر کوم دا دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګری علما کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغه سي دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف نه ده، دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغه څه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلې او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځینې نورې خبرې ممکنې خو موږ ټولو پټو رازونه هنې خبر د په هر صورت دا هم د افغانستان د پاره په ضرر ده، هم د نجونو حق دی، بشري حق دی، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت، او بل د دوی د شهرت او د حیثیت د پاره یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټولو جدي غوښتنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
او شنواره صاحب، دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي، او کله چې خونځي د نجونو بند کړل او روسي بیا پانتونونه بند کړل، نو تر امر سانی پورې د بندیدو خبره وکړه. اما تاسو اوس وایئ چې نه، د ایدئولوژي مشکل د طالبانو یو شمیر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله د مشرتابه هغوی ایدئولوژیکي ستونزې لري د نجونو له خونځي سره، څه کول په کار دي تر څو د طالبانو دغه ډلې دغه ایدئولوژي بدل شي؟ ځکه د اوږدمهال لپاره خو دغه ستونزه کې پاتې کېږي، فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
اونو د هلار خډيري دی، اول خو باید د نیول ما په دې فشار راوړي، ورته وایي چې دا دین د 2000 ملیونو خلکو دین دی، دا د اوسو 15 نفر ملایانو نه دی. او د افغانستان د اوسنۍ نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د خلافي. او دوی مسله د افغانستان خلک هم باید خپل غوښتنه وکړي، دوامدار مشران، علما، ملکان، سپینګیری، روشن فکران ورشي، خبر ورته وکړي. نړیوالو ټولنو خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی، او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا د حل لارې دي.
بله، او شنواره سیب کله زره تخنیکی اړخته راسو دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینوي دغه راس پانتونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو، په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو، او کوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کی د کار یا د اچار به څومره ورته اسانه وي؟
تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او د مخکې نظامونو کې د شپږم سم نورو سره د جنکو ولا کم ټولګي بیلو، جنکو یې یای مکتبونه چلاو، او په ځینې سمو کې چلاو مکتبونه ممکن نه، نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو په لاره زموږ کې مکتبونه چلاو. او تر اوسه اوسه خزینه معلومات د جنکو مکتبونه تور کړی شوی، هغه ولایتونو کې چې خزینه معلومات نه وي، د جامو د وجې د رسپاتې والد وجې د چلو خلستون زلامه هلته ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار دي، او د کلي د خلکو په مشوره جنکو ښوونځي توضیح شوي چې هماغه د جنکو کاکاګانو او ترونو ماماګان وو، یعنی پردي خلک نه وو. نو خلک خوشحاله وو. یوازنۍ ستونزه وه چې په ولس ولایتونو کې د امنیت ستونزه، هغه امنیت ستونزه حل شوې. نو په دې حساب دوی خو موږ یعنی زموږ ملت باید دوی ډېر ټینګ راونیسي چې هغه د ناامنۍ ستونزه حل شوې ده، هغه د امنیت شرایط هم برابر شوي، نور خو نیز بهانه نه ده. پاتې شو د خزینه معلمانو خبره که دوی کوي، خو همدای وخت جنکۍ دې وروځي په پکتیکا کې، په روزګان کې، کونړ کې، بادغیس کې چې جنګونه ځپلي ولایتونه دي، دوی بیا هلته د جنکو لپاره ځانګړي دارو معلمین نه جوړ شي. بل لار هم ده چې د لسمې اولسم دولسم سم جنکو ته دي دا درې میاشتې رخصتې کې عاجل کورسونه ونیسي، بېرته دې ومتم کې درس شروع کړي. نو که څوک مشکل حالي هغه به حالي، یو څوک مشکل ته بهاني جوړي، فکر کوم دا درې کال بهاني دي. ممکن ډېر نور لاتونه می باید دوی په زړورتوب او جرأت ملت سره شریک کړي.
ډېر مننه کوم. ودان د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال محمد ابراهيم شنواري و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
لا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوسم راځو دې ته چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي له پولې ها خوا تروریزم د پاکستان لپاره نور د منلو وړ نه دی. هغه د سرګندونې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وو پاکستانی سرتیرو تر وژنې وروسته پرون چهارشنبه کړی دی. پاکستان تر دغه پیښې وروسته د افغانستان پر جنوب ختیځ بمباري وکړه چې ګڼو کسانو دا د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی. پرون بیا د پاکستان په بلوچستان کې پر دولتي ودانیو ډله ییزه حمله وشوه چې مسؤلیت د بلوچستانو د ازادۍ غوښتونکو پوز منلی. تفصیل په دې راپور کې وره.
په اصل کې چې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ کړکیچ زیات شوی، د پاکستان صدر اعظم وایي لپولي هاخوا تروریزم نور د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی. شهباز شریف د سرګندونې پرون چهار شنبه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د شنبې ورځې تر حمله وروسته د کابینې غونډې ته وکړې. د هغې حمله په نتیجه کې وو پاکستانی سرتیری وژل شوی وو. د پاکستان صدر اعظم بل دې چې د افغانستان نوم وخلی ویلي ک د کوم غونډي هواد خاورې د تروریزم لپاره کارول کیږي دا به د منلو وړ نه وي.
اگر همزایا ملکی
زمين ک د غونډي هواد خاورې د ترګری لپاره کارول کیږي دا د زغم وړ خبر نه ده. دا خبر د ښکاره وی چې موږ به په هیڅ ډول د پولی لبلي غاړي د ترګری هیڅ باندې ونزغمو.
د پاکستان صدر اعظم د سرګندونې داسې وخت کوي چې د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د استخباراتي اطلاعاتو پر اساس ورته معلومه شوی چې په میرالی کې د تیرې شنبه حمله د افغانستان په خاوره کې د نن پلان شوی و، خو پاکستانی چارواکو په دې اړه اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. تر دې پیښو وروسته د پاکستان جټ الوتکو د دوشنبه سهار په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې 15 شزی او 3 ماشومان ووژل شول. ګڼو څارونکو دا د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا د پاکستان ښکارا تیری بللې او له نړیوالو یې د دغه سي سرغړونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. پرون بیا د بلوچستان ایالت په گوادر بندر کې پر دولتي ودانیو ډلیز برید وسو چې مسؤلیت د بلوچستان د ازادي پاوز منل دی. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر سرفراز بوکټي ویلي په گوادر کې ټول اته برید کوونکې وژل سوي دي. نوموړي په برید کې پاکستانی ځواکونو ته د احتمالي اوښتې مرګجوبلې په اړه څه نه دي ویلي. گوادر بندر هرمز تنګي ته نږدې د عرب سمندرګي د تیلو د لېږدونکو بیړیو لپاره یو حیاتي لاره ګڼل کیږي. لکه چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، پاکستانی چارواکي په خپل خاوره کې د ګڼو حملو مسؤل هغه وسلوال بولی چې په باور یې په افغانستان کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویاندو یانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په غزنی کې د وی موسسې په مالی ملاتړ لزګون ځوانان لشپګو میاشتونه یو حرفوي زده کړو فارغ شوی. د موسسې چارواکي وایي د کورس استادانو او هر ماشوم ته د میاشتې 3000 افغانۍ نقد ورکول کېده چې اوس هر یو ته د مسلک مطابق په یو کیټ هم ورکول شوی او دغه کیټونه هر یو 3000 افغانۍ بیه لري. دوی وایي له دې سره به د ځوانانو د بیکاری کچه هم په غزنی کې یو څه راکم شي. تفصیل د خپل خبري علاوه
تیر ورځ په غزنی کې لسکونه تنه نوې کډوال ځوانان چې له ایران څخه په زور راشلل شوی وو له شپږ میاشتنې بیلابیلو حرفوي زده کړو څخه فارغ او کاري وسایل ور وسپارل شول.
موږ د موبایل ترمیم زده یو نیم کال مخکې ایران ته تللي وو اقتصادي مشکلات له امله او اوس خپل وطن کې زمينه راته مساعده شوه د کار او ان شاء الله سمانان نراکي.
احمد جاوید د موبایل جوړولو په برخه کې زده کړې کړې او سند یې اخیستای دی. د وویل هڅه کوي له همدې لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړي. عبدالنبی یو بل ځوان دی چې د موټرو مستری توب یې زده کړی او سند یې اخیستای دی.
شپږ میاشتې مو دې مایسې کې کار وکړو او موږ ته د میاشتې 3000 افغانۍ معاش راکوو. پاس له شپږ میاشتې نن ورځې موږ ته زنګ وکړو چې د موږ وسایل راغلي وو. ډېر خوشاله له دې مایسې نه چې نورو خلکو سره کومک وکړي او له ماجرینو سره او موږ غواړو چې په دې وسایلو کار وکړو چې نورو خلکو ته هم ګټه ورسوو.
دغه ځلمو او تنکي ځوانانو ته د افغانستان پرمختیایي ولسي خدمتونو موسسې شپږ میاستنۍ زده کړې او وسایل ورکړل. په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د یادې موسسې ولایتي مسؤل محمد قاسم محمدي وویل د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ یې څلور اتیا هغه نوي ځوانان چې له ایران راړول شوي وو او په کورونو کې بېروزګاره پراته وو پیدا کړي او دغه کورس ته یې شامل کړي وو. هغه زیاته کړه دغه کورس شپږ میاستنی وو. د کورس استادانو او هر ماشوم ته د میاشتې 3000 افغانۍ نغدې ورکول کېدې چې اوس هر یو ته د مسلک مطابق یو یو کیټ چې قیمت یې 3000 افغانۍ دی ورکړل سو. په نیول سویو مراسمو کې د غزنی ولایت طالبانو حکومت ته کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عبدالقیم کلم رسنیو ته وویل د غزوانان تر 13 کلنۍ کم دي چې د خیاطۍ، برېښنا، موبایل جوړولو، نجارۍ، پی وی سي، موټر سایکلونو مستریتوب، موټر جوړولو، ویلډینګ کاری او نورو برخو کې زده کړې ورکړل شوې چې نن یې سندونه ترلاسه کړل. هغه زیاته کړه یاد ځوانان به په کار بوخت او له دې سره به په دې ولایت کې څه ناڅه د بېروزګارۍ کچه راټیټه سي. نوموړي وویل د سږ کال په اوږدو کې د بېلابېلو موسسو په مرسته شپږ سوه کسانو ته حرفوي زده کړې ورکړي. په راتلونکي کې هم ورته پروګرامونه ترلاسه لاندې لري تر څو په حرفوي زده کړو کې بېروزګار ځوانانو ته روزنه ورکړي.
دوی هم په واقعي توګه لکه څنګه چې دا خلک مستحقین وو دوی هم په ډېره نیکه طریقه دغه همکاري کړې ده. دوه خلکو ته یې دغه کورسونه وویل او له کورسو وروسته دغه مرستې وینئ چې تاسو د یې اوس ورته ترجیح کوي.
که څه هم چې له دې وړاندې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د ورته حرفوي زده کړو له مرکزونو په سلګونه ځوانان فارغ شوي خو بیا هم یوازې په غزنی کې لسګونه زره ځوانان دي چې بیروزګاره ګرځي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته د یو شمیر مرستندوی ادارو په مرسته د هغه څه په اړه راپور لرو چې په پکتیکا کې په اتو ولسوالیو ګیان، برمل، ارګون، ګومل، شکین، خیرکوټ، یحیی خیل او میټاخان کې نږدې 1000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. دا چې دغو موسسو څه کړي دي او خلک په دې اړه څه وایي تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې وو.
د پکتیکا ولایت په اتو ولسوالیو کې د تیر مریض کال په اوږدو کې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مالي مرسته 1200 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې دي. یا د پروژې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلي شوي ټول ورباندې نږدې 215 میلیونه افغانۍ لګښت شوی دی. د یادې ادارې مشر مولوي خان محمد احمد وویل دوی نړیوالو او مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي تر څو قرار قرار د دې پراخ ولایت ټول اوسیدونکو په خپلو کلیو او کورونو کې پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.
د کلو پراختیا ریاست د طریقې چې پکتیکا ولایت کې 1200 کورنیو ته سیسه اوبو ته لاسرسی ولري چې دا بیا په مختلفو ولسوالیو کې ده لکه انګیان ولسوالی، برمل ولسوالی، ارګون ولسوالی او ګومل شکن ولسوالی یا خپل ګومل ولسوالی او خیرکوټ او یحیی خیل او مټاخان ولسوالی.
بلدور ته د پکتیکا هغه کورنۍ چې په دې بهیر کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی موندلی د دې کار ستاینه کوي او وایي چې د دې ولایت ټولو اوسیدونکو ته د ژوند د لومړنۍ اړتیا په توګه د څښاک پاک اوبه برابرې شي. د یوسف خیل ولسوالۍ اوسیدونکی محمد الله نادری او د چارباران اوسیدونکی عباس خان وایي
موږ مخکې تقریبا اوبو په پیسو اخیستلې او یا به 3 کیلومتره لرې اوبو ته تلو. زموږ زنانه به تقریبا 3 کیلومتره لرې به د لاسي رړیو کې به کالی یوړل بیا به وری وینځل. نو دوی چې اوس موږ تقریبا ټول کلی برخمند ډیر تر خوشاله یو.
موږ بار بار خوشاله یو ځکه چې موږ سره دغه یو ډیر غټ هم درته وکړل چې ځوان په اوبو ولاړ ده. خو اول بار کې مقصد موږ ته د اوبو کار و.
سرالیدی چې په تیر مریض کال کې ځایي ادارې او نړیوالو مؤسساتو په پکتیکا کې ګڼو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي خو لا هم د دې ولایت زرګونه کورنۍ له پاکو اوبو بې برخې دي. د سراوزي اوسیدونکي حاجی انور وویل
د موږ دا کوم کله ماشومان دا موږ له درسه ایستلي دي، له سبق هم ایستلي دي، تعلیم ته نه دي خلاص کړي، ځکه چې موږ د اوبو دومره زیات کلت لرو، دومره زیات مشکل لرو، دومره زیات تکلیف لرو. یقیني درته یم چې کله کله دا باران وشي، لالیګر راشي، د موږ زنانه بعضې زنانه دي دومره مزل کوي چې تقریبا ګیز ولاړ شي، غرمې ته یې له ځانه سره رسول.
په پکتیکا کې داسې مهال نږدې 12,000 کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کوي چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د اقلیمي بدلون له امله په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي چې د دې هیواد شاوخوا نیم نفوس تشکیلوي د څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دی، او 10% روغتونه هم کم شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډېر څه د ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته غلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دې خبری مجله روسای خبری مطلب راخرو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سیکرټر جنرال سلاکار خالد فهیم هله کوي چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د دې کمیټې فعالیتونو د ځان لري کولو لپاره به یوې پایلې ته ورسیږي. له نوموړي سره امید ظهیر مل دا مرکه کړي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې یو کاملا غیر دولتي او غیر سیاسي کمیټه ده، د سوان د څلوېښت کلونو رئیس په افغانستان کې د ښوونې او روزنې، د معلولینو د بیا رغونې، روغتیا او د کلیو د پراختیا په برخه کې فعالیت بوخته ده. یوازینی موخه یې بېوزلو او اړمنو افغانانو ته خاص ډول باندې کوچنیانو، معلولیت لرونکو وګړو، خزو او نورو اړمنو خلکو ته کلیوالي سیمو کې د اړینو خدماتو رسول دي.
کوم خاص لامل دی چې اساسي فعالیتونه وزندول شول؟
تاسو سره چې په 2023 کال کې یو عراقي تابع چې په سویډن کې د پناه غوښتونکو دی، د مسلمانانو مقدس کتاب ته سپکاوی وکړ، او د دې سپکاوي په غبرګون کې د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه په افغانستان کې د سویډن تمنسوب ټولو فعالیتونو د تعلیق امر وکړ. چون د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په نوم کې د سویډن نوم شتون لري، او دا البته تاریخي مخینه لري کوم وخت کې چې د دې نهاد تهداب کې خودل شو، دا تهداب په سویډن کې خودل شوی و. نو د امارت اسلامي مسولینو د سویډن کمیټې څخه هم وغوښتل چې خپل فعالیتونه تعلیق کړي. حال دا چې موږ د سویډن د حکومت او دولت نمائندګي نه کوو، موږ فکر کوو چې موږ اشتباهاً د سویډن د حکومت د نمائندګي په سترګو راته کتل شوې دي. نو بیا مغه و چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د 2023 کال د جولای په میاشت کې هغه فعالیتونه چې آنی توقف امکان پذیرو هغه فعالیتونه مو توقف کړل، او ځینې فعالیتونه چې آنی توقف ممکن نه و لکه د روغتیا په برخه کې معلولینو ته د خدماتو رسول، په هغو برخو کې بیا هغو د خلکو او د امارت اسلامي د محلي مسؤلینو سره په تفاهم باندې هغو فعالیتونو ته وخته پورې ادامه پیدا کړل، چې بالاخره د مارچ 2023 کال کې موږ مجبور شو چې ټول هغه فعالیتونه چې یو څه تر مارچ پورې ادامه درلودل، ټول خپل فعالیتونه د امارت اسلامي د مشرتابه د حکم سره په مطابقت باندې ودرو.
د فعالیتونو د بندېدو ستر اغېز به څه وي هم پر خلکو باندې او هم ساسي په کارکونکو؟
البته هیله مو ده چې دا درېدل موقت وي. د افغانستان د اسلامي امارت د اقتصاد وزارت سره په تماس کې یو تر څو د ستونزې ته یو مناسب لار د حل پیدا شي، ځکه د سویډن کمیټې د خدماتو نشتون به په ملیون هاو افغانان افغان وګړي متاثر کی همدار از د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه سره وزره کارکون کی چې ټول افغانان دی په ول شپارس ولایتونو کې په کار باندې بوخت دي د غوی کورنۍ هم په دوی باندې په اقتصادي لحاظ باندې متکی دي نو دا به یو ستر ځای وي د افغانستان لپاره او د دغه ناحیه نه خلک به لاسرسي خدمات ترلاسه ورکړي موږ په تشویش کې یو او هیله مو دا ده چې دې ستونزې ته مناسب او معقوله لار د حل پیدا شي تر څو وکولای شو دوباره خپل خدمات د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته په پوره درناوي باندې دوباره شروع کړو.
د سویډن کمیټې یو مسؤل خالد فهیم چې لازادۍ رادیو سره یې د خپل فعالیتونو د زند د ناوړه اغیزو په تړاو خبرې کولې.